مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار 10 بجې او په کابل کې 9:30 بجې دي. په دې خبرونه کې زفامیر ساحل او ملیحه امیرزاده یو ځل بیا له تاسو سره یو. په خبرونه کې د پاکستان او افغانستان سرتیرو ترمنځ نښتې تر هغې وروسته غبرګون. په کراچۍ کې پر انتخاباتي دفتر او په خیبر کې د خاصدار سرتیري په کور د حملو. په پښتونخوا کې د قبایلي سیمو امیدوارانو پر کمپین بندیز. د انتخاباتو لپاره امنیت د رپورټونو ترڅنګ پولیس خبرونه بروخانه مستقبل هم لرو. خو د دې محل خبرونه لملیه امیرزاده اورو.
السلام علیکم ته ټولو ول پامکړه د خبرونو سټاپ ته. د جنوبی وزیرستان په انګور اډا سیمه کې د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوه. د خبر ایجنسی په واړه کې نامعلومه وسوالو د ملیشا ځواکونو د یو سرتیری په کور حمله کړې او افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا بیا غوښتي چې د ګوانتانامو زندان بند کړي. د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان په انګور اډا سیمه کې د پاکستان او افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ تیره شپه نښته شوې. د استخباراتي چارواکو په انګور اډا کې ځایي قبایلیانو د نوم نښودلو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې د مارټر ګولو او د مرمیو په ډزو کې د انګور اډې د بازار څو دوکانونه او یو کور ته نقصان رسېدلی، خو چاته پکې څه ځاني نقصان نه دی اوښتی. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت گوشتی ولسوالی د نخت په غبرګون کې په اسلام آباد کې د افغان سفارت ناظم الامور وربللی دی او ورته احتجاج کړی. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دغه پیښه کې د اف سی 2 سرتیری ژوبل شوی دی. د پاکستان د کراچۍ ښار پولیس وایي چې د زیارت په ماښام په بنس روډ سیمه کې د متحده قومي موومنټ انتخاباتي دفتر سره نږدې بمي چاودنې نه کسان ژوبل کړي. د چاودنې په اړه د سیمې د پولیسو مشر امیر شیخ رسنیو سره په خبرو کې تیره ورځ وویل چې چاودنه د ایم کیو ایم د سیمه ییز دفتر سره نږدې د یو جومات سره جوخت ایښودل شوو بارودي موادو په چاودېدلو سره مخې ته راغلې ده.
دی وای د دې نه مخکې په کراچۍ ښار کې چې کومې بمی چاودنې رامنځته شوې دي، د هغو سره د دې چاودنې د شواهدو پرتلیز جاج اخلو او په دې اړه مو پلټنې شروع کړې دي چې داسې کومه ډله ده چې پرلپسې دا ډول بریدونه ترسره کوي.
د یاد ګوند د مطبوعاتي څانګې چارواکي قمر منصور نن مشال ریډیو ته ویلي چې د چاودنې په وخت د دوی په دفتر کې انتخاباتي هلې ځلې روانې وي او ژوبل کسان ټول د دوی ګوند غړي او خواخوږي دي. د قبایلی سیمې خیبر په باړه کې نامعلومه وسلوالو د ملیشا ځواکونو د یو سرتیری په کور حمله کړې چې پکې درې کسان وژل شوي دي. د خیبر یو حکومتي چارواکي د نوم نښودلو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه برید تېره شپه د باړې پاکخیلو سیمه کې د خاصدار ځواک د یو اهلکار د کمرګل په کور شوي ده. په پیښه کې په خپله دغه سرتیری د کور ودان او انګور وژل شول او یو نوسی ژوبل شوه. د دغه پیښې پرته د دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. افغان ولسمشر حامد کرزی یو وار بیا په امریکا ښخ کړی چې په کیوبا کې د ګوانتانامو بې زندان وتړي. کرزی د زیارت په ورځ د ډنمارک د سفر پر مهال خبریالانو سره خبرې کولې. نوموړي وویل چې کابل له امریکا په ګوانتانامو کې د افغان قیدیانو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده چې وایي افغانستان د واشنگتن او د ملګرو ملتونو سره د کلونو راهیسې په معامله بوخت دی. په ګوانتانامو جیل کې په 168 قیدیانو کې تقریبا 100 د نه خوړلو هړتال کړی دی او کرزی له امریکا غوښتل چې د احتجاج په لړ کې بشري لارې چارې په پام کې وساتي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. تیر ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه میشن د یونام لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې ادارې د رسنیو د ازادۍ نړیوالې ورځې په ماښام د هیواد په ټولو سیاسي ډلو غږ کړی دی چې د رسنیو او د اظهار د ازادۍ په لړ کې ورسره یو ځای شي. د یونام په خبره دا په تیره لسیزه کې په افغانستان کې د ټولو لویو راسته راوړنو څخه یوه ده. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې که څه هم افغانستان په میډیا کې د ستاینې وړ پرمختګ کړی، خو بیا هم افغان خبریالان د ګواښونو او ګرفتارۍ سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال خاص استازي یان کوبیش د میډیا ازادي په شفاف ډول د واک د انتقال لپاره مهمه بللې. د امریکا د دفاع وزیر چاک کیګل وایي چې د اوباما انتظامیه په شام کې د حکومت ضد مخالفو یاغیانو ته د وسلو د ورکولو په خپل مخالفت بیا غور کوي. هیګل د زیارت په ورځ خبریالانو ته وویل چې د یاغیانو د مسله کولو په ګډون انتظامیه په نورو لارو چارو غور کوي. هوی ویل چې په شخصي توګه یې په خپله فیصله تر اوسه نه ده کړې چې آیا د صدر بشار الاسد حکومت خلاف جګړه کوونکو یاغیانو ته وسله ورکول به هوښیارتیا وي او که څنګه.
چې کله تاسو په ټولو لارو چارو غور کوئ نو معنا یې دا نه وي چې کول یې لازمي وي. دا هغه لارې چارې دي چې باید د اتحادیانو او له نړیوالې ټولنې سره ورباندې غور وشي چې څه ممکن دي او له کومو لارو سره هدف یا مقصد ترلاسه کیدی شي. زموږ یوه ذمواري جوړیږي.
امریکا د شام مخالفو قواو ته غیر وژونکي پوځي سامان او بشري مرسته ورکوي. ځینو امریکایي کمانډرانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې وسله د امریکا ضد اسلامي وسلوالو په لاس ورتلی شي. چارواکي وایي د بوسټن د میراتون منډې په بمی چاودنه کې د مشکوک کس تامرلان اسار نایف مړې تر غوښتنې وروسته واخیستل شو. د میساچوسټس ریاست د ولسي حفاظت ادارې یو ویاند وویل چې پرون د اسار نایف کورنۍ د جنازې له یوه کوره د 26 کلن هلک پاتې سامان واخیستلو. د امریکا طبي معاینه کوونکو د ګل په ورځ اسار نایف ته مرګ رسمي وجه معلومه کړه، خو چارواکو وویل چې تر هغه به په ولسي کچه نه په ډاګه کېږي تر څو د هغه سامان وانخیستل شي. اسار نایف د بوسټن د غبرګو چاودنو تر څلور ورځو پس په 19 اپریل د پولیسو لخوا په کاروایی کې وژل شول. د بوسټن په بمی چاودنو کې 3 کسان وژل شول او 2 نور ژوبل شول. او د اروپایي ټولنې چارواکي وایي چې د اروپایي اتحادیې د خارجه پالیسي مشره کاترین اشټن به په 15 مئی په استنبول کې د ایران د اټومي چارو د مشر منځګړي سره ملاقات وکړي. اشټن چې د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې د 5 مستقلو غړو هیوادونو او د جرمني استازیتوب کوي، د کازاکستان په الماتی کې په 15 او 16 اپریل د شوو خبرو په اړه به هم په دې باب بیا خبرې وکړي. د دې ترڅنګ ټاکل شوې ده چې د اټومي انرژي نړیواله اداره به په 15 مئی د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د دغه هیواد سره خبرې اترې بیرته بحالوي. د خبرونو پای
تاسې مشال راډیو ته غوږیست. خبرونه مو له مشال راډیو واورېدل. له ویاند و ملیحه امیرزاده. له جنوبي وزیرستان سره د ډیورنډ پر کرښه د پاکستان او افغانستان سرتیرو ترمنځ ډزې شوې دي. په کراچۍ کې د متحده قومي موومنټ پر انتخاباتي دفتر په حمله کې 9 کسان ژوبل شوې دي. حکومت د قبایلي سیمو پر امیدوارانو په پښتونخوا کې پر کمپین بندیز لګولی دی چې امیدواران یې د انتخاباتو د روڼوالي په اړه اندېښمن کړي دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي پرته له امنیته پاک او رانه انتخابات نشي کېدای. او په روښانه مستقبل خبرونه کې په روسیه کې د پښتنو زده کوونکو په اړه معلومات ترکو. او د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو. د دې هر څه اورېدو لپاره له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ترازو. له جنوبي وزیرستان سره د ډیورنډ پر کرخه د پاکستان او افغانستان د سرتیرو ترمنځ ډزې شوې دي. په دغه ډزو کې چې بیګا تر ناوخته پورې روانې وي څمرګ ژوبل نه دا وختي. البته د انګور اډې په بازار کې دوکانونو ته تاوان رسیدل دي. د مشال راډیو خبریال نور تفصیل راکوي.
د شلي وزیرستان په سرحدي کرښه پرته سیمه انګور اډاکښه د پاکستاني او افغاني سکیورټي فورسز د سرتیرو په منځ کې هغه وخت تاوتریخواله پیدا او د غټې وړې وسلې د ګڼو ډزونو بدلون ورشه چې کله 13:00 د افغانستان د خاورې نه د مارټر ګن د شل نه تر 15 پورې را داغلي غونډوري د پاکستان په سرحدي سیمه انګور اډا او د دې سره نږدې په نور ځایونو کښې ولګېدل وچ او د دل په ډیر اسمل خان مونږ شه د خفیا ادارو چارواکیو او په امګورا ډاکشي زئی کبالیانو د نمونو او شولو او ژغ نری کټ کولو په لوز مشال ریډیو تا وشول چې د مارټر ګن غونډوریو او د نور غټ وړې وسلې د ډزونو په بدلون کې د امګورا ډا په بازار کې د 12 نه زیات دوکانونو ته لشک ډیر نقصان ورسېد او د بازار سره نږدې د یو کبالی ملک اعظم ګل وزیر په کور د مارټر ګن غونډوري لګېدلو په نتیجه کښې د کور یوه کوټه بېخي زیاني او د کور په چت لګېدلی شمسي سولر هم راپرېوتې ده مات شه. دغې زره یې دا هم جوته کړه چې د مارټر ګن د غونډوریو او د نورې غټې وسلې د ډزونو بدلون په سر کښې ډېر ګڼ او د ورستې په وقفې وقفې سره د شپې 8:00 پورې جاري وه. د انګور اډا کبلیانو مشال ریډیو ته دا هم وشول چې شپه مو په ترار او ویر تیرا کڑا خوشا خبر داوا چھ دے ڈزونو دے بدلون پا دوران چھ نہ سوکمڑا او نہ پر ہر جلی شوال دا دے ہاں یادوی چھ دا دے نہ یواش پا مکشے دے مومن دے جنسائی پسردی کر شاہاں دے پاکستانی او افغانی پوزی سرتیریو پا منز چھ پا دگیران پیشا مخے تارا غلے وا چھ پا کمک چھ دے یو بل سرتیری و جلی پر ہر جلی شوی ہو
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. تاسو واوریدل په دغه رپورت کې چې په جنوبی وزیرستان کې د انګور اډې سره د پاکستان او د افغانستان د سرتیرو ترمنځ نښته شوې ده. په گوشتي کې چې کومه نښته شوې وه بل شپه د هغې په غبرګون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د افغانستان د سفارت ناظم الامور یا شازده فیر ورغخته دی او احتجاج ورته ریکارډ کړی دی. د مشال اډو خبریال سراج ظهیر ما سره د ټلیفون په کرخه دی، دایره ته معلومات راکوي. سراج ظهیر، د گوشتې نه وروسته خو دا بله پیښه هم وشوه، د جنوبي وزیرستان ډزې شوې دي بیګا، نو د گوشتې په غبرګون باندې چې دا ناظم الامور ورغخته وغه ته څه ویلي دي، څنګه احتجاج ورته کړی دی؟
جی پامیر ساحل، دا پاکستان دا دفتر خارجہ لخوا چې کوم خبر پانه جاری شوی دا په هغه کې صرف د گوشتی کې چې کوم پیښه رامنځته شوی دا په هغه باندې خبرې کړې شوې دي او د میډیا سره شریکې کړې دي. پامیر ساحل، په دې کې دا ویل شوې دي چې کوم پیښه د زیارت په شپه باندې په کوم 10 بجې رامنځته شوې وه چې پکې د پاکستان د ایف سی دو سرتیری جوبل شوې دي. په دې باندې دفتر خارجہ موقف ته چې دوی خپل کم چې د افغان پاکستان کې د افغان سفارتخانې نظم پور دی هغه دفتر خارجہ ترا بللی وو او دا غنی شکایت کو دا غته دا گلو مخه ته کې خدای احتجاج ورته کو چې دارنګ پیښه مخکې هم شوې دي او دوی سو سو واری احتجاج ریګارد کړی دی. نو بای چې د دې دراسې کې سما پیښه نه ډډ وکړې شي، ځکه چې د دې لوجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کمی اړیکې دي، کمی چې د توتې خوالي د ختمولو لپاره کمی خبرې ترې روان وي، نو هغه ځنډې دي شي او د دې نه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقاتو کې نور توتې رامنځته کېدای شي. پامیر ساحل، که زه تاسو ته یو بله خبره هم کول غواړم چې بل طرف ته په راپورونو کې دا راغلي دي چې د ډزو په بدلون کې د افغان فورس یو تن وژلې شوی او درې بجوبل شوي هم دي. او په دغه پرضید چې دی نو په ننګرهار کې 13 ورځ خلکو چې دی ولس هغه احتجاج هم کړی دی او د افغان ولایت نه د افغان حکومت دې غوښتنه کړې ده چې دوی دې د خپل ملک دفاع په خپل وکړي او کنه نو دوی دې پرېږدي دوی به خپل وینو په بدل باندې کوي.
سمه ده، ډېره زیاته مننه د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر سره د ټلیفون په کرخه او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له غبرګونې خبرولې تاسو چې څنګه د گوشتې په پیښه باندې څه غبرګون کړی دی.
مشال رادیو، د مینی او رڼا زیری.
له پاکستان را رسیدلی تازه یو خبر وایي چې نامعلوم وسلوالو د پاکستان په خوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو د وژنې په مقدمه کې دولتي وکیل یا څارنوال په اسلام آباد کې وژل دي. په دې اړه باندې تفصیل لپاره د مشال اډو خبریاله رابعه اکرم له موږ سره د ټلیفون په کرخه ده. رابعه، کله تفصیل راته راکړئ چې د کله وژل شوی دی او څنګه وژل شو؟
جی پامیر ساحل، بینظیر قتل کیس کے ایف آئی اے چې کوم د سرکاري وکیل له چودھری ذوالفقار نامعلومه وسلوال لخوا سهار چې دی هغه باندې ډوبی شوی او د هغه په کم ګارډ چې و نو په سینه او په اوږه دی لګېدلی و. خو د هسپتال ته ورسېدونه مخکې چودھری ذوالفقار سا ورکړه او د دوی چې کوم ګارډ دی هغه زخمي شوی و. چودھری ذوالفقار د خپل کور نه د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت ته بینظیر قتل پیشې لپاره روان وو او دوه کسانو چې دی هغې په کم نامعلومه وسلوال چې وو په دوی ډزې وکړې. نو هسپتال د رسېدو نه مخکې چې دی هغه چې دی
هغه مړ شو.
جی بالکل
صحیح دی. او دغه پیښې چې پړه منلې ده یا داسې څه پولیس ویلې دي؟
داسې لاسه خبر مخته نه راغلی، خو د حکومت لخوا چې دی د دې خبرې د تحقیقاتو حکم ورکړی شوی دی او د داخله چارو وزیر چې دی نگران وزیر هغه د اسلام آباد آی جی راغوښتی دی او ورته ویلي دي چې د دې تحقیقاتو چې دی پلټنې وکړي.
صحیح دی، ډېره زیاته مننه د مشال اډو خبریال رابعه اکرم را سره د ټلیفون په کرخه وایي. د یادونې وړ بولو چې د بے نظیر بوٹو د وژنې په مقدمه کې تر دې مخکې د پاکستان پوځي مشر جنرال پرویز مشرف هم ښکیل کړل شوی او هغه هم د پولیسو په د پښتنو او ګرویزونو تر لاندې دی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د سیاسي ګوندونو پر انتخاباتي مرکزونو د بمبي حملو لړۍ دوام لري. بیګا شپه د دغه ښار په مرکزي برخه کې د متحده قومي موومنټ پر انتخاباتي دفتر بمبي حمله شوې ده چې پکې یو شمار کسان ژوبل شوي دي. د دې برید په اړه نور معلومات له کراچۍ د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د کراچۍ پولیس وایي د پنجشنبه یا زیارت په ماخام د مرکزی ښار په بنسروټ سیمه کې بمی چاودنې نه کسان جوبل کړی دي. د چاودنې په اړه د سیمې د پولیسو مشر امیر شیخ رسنیو سره په خبرو کې ویلي، چاودنه د متحده قومي مومنټ د سیمه ایز دفتر سره نږدې د دغه علاقې د جامع جومات د دیوال سره جوخت پکې خودل شوو بارودی موادو د چاودېدو له امله مخې ته راغلې ده. دی وایي د دې نه مخکې په کراچۍ ښار کې چې کومې بمی چاودنې رامنځته شوې دي، د هغو سره د دې چاودنې د شواهدو پرتلیز جاج اخلو او په دې اړه مو پلټنې شروع کړې دي چې داسې کومه ډله ده چې پرلپسې دا ډول بریدونه ترسره کوي. د هغه په خبره په چاودنه کې یوه نیمه کیلو چاودېدونکي توکي کارول شوي دي. د ایم کیو ایم ډلې د مطبوعاتي څانګې چارواکي خمر منصور مشال رډیو ته ویلي چې د چاودنې په مهال د دوی د ډلې په دفتر کې ټاکنیزې هلې ځلې روانې وې او په چاودنه کې جوبل شوي ټول کسان د دوی د ګوند غړي او خواخوږي دي. خمر منصور د حکومتي چارواکو څخه غوښتنه وکړه چې د دوی دفترونو او پلویانو ته تحفظ ورکړي. هغه زیاته کړه په هر صورت به په کراچۍ ښار کې خپل ټاکنیز کمپین چلولو ته دوام وربخي. په چاودنه کې جوبل شوي کسان د کراچۍ سیول هسپتال ته وړل شوي چې د ډاکټرانو په وینا د یو جوبل تن روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د ایم کیو ایم ګوند لخوا تېره شپه په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د دوی په دفتر چاودنه د پنجاب د یوې لویې سیاسي ډلې وسلوالو لخوا ترسره شوې ده. په اعلامیه کې د کومې ډلې نوم نه دی اخیستل شوی، خو ویل شوي د دغې ډلې وسلوال د پنجاب صوبې څخه د قافلو په شکل کې کراچۍ ته راغلي او دلته د دغه ګوند دفترونه او د انتخاباتي هلو ځلو ځایونه په نښه کوي. په اعلامیه کې د پاکستان لنګران لومړی وزیر او د سند او پنجاب صوبو اعلی وزیرانو غوښتنه شوې چې په دې اړه دې پلټنې وکړي. یاد دی وي په دې وروستیو کې په کراچۍ ښار کې د ایم کیو ایم ډلې په یو شمېر ټاکنیزو دفترونو د بمی چاودنو لړۍ شروع شوې ده چې وخت په وخت یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د یاد ګوند نه علاوه په کراچۍ ښار کې د عوامي نېشنل ګوند او د پیپلز پارټۍ په انتخاباتي دفترونو هم حملې ترسره شوې دي. د پنجشنبه یا زیارت په شپه د بنسروټ په سیمه کې د ایم کیو ایم په دفتر د ترسره شوې د دې چاودنې پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د دې نه مخکې د ایم کیو ایم، عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند په دفترونو د حملو پړې وسلوالو طالبانو منلې دي.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. تیر اونۍ په پیښور کې د قبایلی سیمو انتخاباتي کمپین یا اومند پر مهال په نوماندانو باندې او د دوی په دفترونو باندې حمله وشوه. تر دې وروسته د خیبر پښتونخوا لړمحال حکومت په دې صوبه کې پر دې امیدوارانو د کمپین کولو بندیز لګولې دي. په دې اړه باندې امیدواران د مختلفو اندېښنو ښکار دي او په دې موضوع باندې مجید بابر رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي په راتلونکو ټاکنو کې هغه امیدواران چې د خپلو حلقو سره تعلق لرونکو ووټرانو ته د خپل انتخابي منشور وړاندې کولو لپاره په پیښور او د صوبې په نورو برخو کې انتخابي کمپاین کوي. د خیبر پښتونخوا عبوري حکومت پرې د یوې حکمنامې له مخې د قبایلي سیمو نه بهر په کمپاین کولو پابندی لګولې ده. د پیښور ډي سي او جاوید مروت وایي چې دغه پابندي د امنیتي صورتحال له وجې لګول شوې ده.
چې د سکیورټي کوم حالات دي نو دغه خدشي د لاندې او بل لاندې چې دی چې کوم الیکټریټ دی یا د چې کوم ووټ بانک دی او ټارګټ ری دی ګروپ دی او د قبایلی سیمو خلک دي، نو په کار داده چې هلته ټي پی او هم پولیټیکل پارټي اډینس الریډي ایکسټند شوی دی، هلته دي خپل چې څومره سیاسي سرګرمیان دي په وطن په علاقه باندې کولی شي.
خو د خیبر قبایلی سیمې نه د قامي اسمبلۍ د شپږ څلوېښتمې حلقې امیدوار ناصر خان پریدي د انتخابي کمپاین مشر صوبت خان وای تر دا مهال دوی ته دغه حکمنامه په رسمي توګه نه ده ورکړل شوې او نو ورسره کوم سرکاري چارواکي د دغه پابندۍ په اړه ملاقات کړی دی. خو زیاتوي
خلکو بیا ووټ نشي بول کولی ځکه چې زمونږ کیم جلوزو کیم دا په نوخار ضلع کښې دی او خلک د پېښور او د چارسدې په ضلع وای په درې څلورو ضلعو کښې اوسېږي. زمونږ طرف بیا چې کم ټرن آؤټ الیکشن کمیشن او پاکستان ښودلی هغه بیا نه پوره کېږي ځکه بیا ووټ پول کېږي نه ټوله نه ډېر تعداد چې دی هغه زمونږ په پېښور کښې په چارسده ضلع کښې او په کواټ ضلع کښې دی او دا جلوزو په کیم کښې په نوخار ضلع کښې چونکې زمونږ پولیس سټېشن او خلک چې دي دغه مختلفو علاقو والا په مختلفو ځایونو کښې دا به خامخا د یو زیرې نه بلې زیرې چونکی کچر دا اقدام عملی شو نو بیا زمون رقم شره چې د ور د پول کې دوه غو بیا پورا نکړي شي.
د خیبر قبایلی سیمه یو بل انتخابي امیدوار ملک وارس هم وایي چې دا مهال د قبایلی سیمه د نامنو لاملا په لکونو کورنۍ بې کوره شوې دي چې په پیښور او د صوبې په نورو برخو کې ژوند کوي او د حکومت دا حکمنامه به د انتخاباتو په شفافیت پختنی راپور تکری
دا اخباری بیان تصویری بس نه مالا خوچا تلفون کرا نه مالا خبر چې چا پرټن کې لګیلی او نه خبر چې موږ څه خبره کړیو.
د ناصر خان پردی د انتخابی کمپاین مشر صوبت خان دا هم وایي چې انتظامیه خو په موږ نوی نوی پابندی لګوي خو تر دا مهال د قبایلی سیمو د ووټرانو لپاره د قبایلی سیمو نه بهر اعلان کړي پولینګ سټیشن هم نه دی جوړ کړي.
افسر چې کوم هغه علاقه اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ وي او اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ چې هغه زموږ د خلکو سره مدد نه کوي په نن سبا وخت کې ځکه چې اوس الیکشن دا ټولې اوه اته ورځې پاتې شوي او زموږ کوم پولنګ سټیشن چې کوم دي د وخت د پول کې چې یو امین نمائنده ته هغه پولنګ سټیشن په کمپین کې خلکو ته دا ورخوي چې علاقه ووټ په پلان کې علاقه کې په پلاني پولنګ سټیشن باندې وي او تاسو هلته درومه خپل هغه ور سره پیژنګلو پولنګ سټیشن کې چونکې هغه پولنګ سټیشن سپورې تعین نه شوی او هغه ته اوس په پولنګ سټیشن اعلان کړی نه چې تاسو پولنګ سټیشن بدې دي کی
د قبایلی سیمو انتخابی امیدواران دا ډول حکومتي حکمنامې د آزادو انتخاباتو پر مخ کې خندان غني خو د پیښور ډي سي او جاوید مروت د امنیت ټینګولو لپاره د دا ډول بندیزونو دفاع کوي.
د مجید بابر رپورت موریده د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مې 18 انتخاباتو لپاره امنیتی پلان جوړ کړی دی او ویلي دی چې په هر انتخاباتي حلقې کې به یو شمېر پوځیان ځای پر ځای کوي چې د امنیت وضع وڅاري. انتخاباتي کمیشن ویلي دی رایه چونې پر مرکزونو به پوځیان نه پر ځای پر ځای کوي. د الیکشن کمیشن مشر جسټس ریټایرډ فخرالدین جی ابراهیم پرون تر یوې غونډې وروسته وویل د امنیت له سمې وضع پرته پاک او رانه انتخابات نشي کېدای. تفصیل له غلام غوث اورو.
د مشال ریډیو سره د الیکشن کمیشن د چارواکو په وینا د 18 مئی لپاره الیکشن کمیشن یو امنیتی پلان ترتیب کړی دی چې تر مخه به په ډیرو حساسو پولینګ سټیشنو ووا په حساسو پولینګ سټیشنو 15 او په عامو پولینګ سټیشنو سلور سلور امنیتی سرتیری د 18 مئی نه یو ورځ وړاندې زی پزی کولی شي خو په ټول ټاکنو کې به نیخ پنیغه پوز نه زی پزی کړل کیږي او په هر حلقه کې به د شلو نه تر دې شو پوری پوزیان د کومي ناورې پیخي د مخنیوي لپاره چمتو ولاړ وي او د کویک ریسپانس فورس په توګه به کارول کیږي. د پاکستان د الیکشن کمیشن مشر چیف الیکشن کمشنر فخرالدین جی ابراهیم د ټول ټاکنو لپاره د تیاری او امنیت په باب له غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د آزاد او بې پلوه انتخاباتو لپاره دوی ټولي تیاریانې مکمل کړې دي خو اوس دا د حکومت او د امنیتی ادارو ذمہواری ده چې په دغه امنیتی پلان باندې عمل درآمد وکړي. تر سوچي د آزادو او شفافو انتخاباتو مسله ده د هغې لپاره مونږ په عیني توګه ذمهوار یو او تیار ورته هم یو. مونږ ته صرف د یو څیز فکر دی او هغه امنیت دی. د امنیت ټینګولو نه بغیر مونږ آزاد او شفاف انتخابات نشو کولی او امنیت ټینګول زمونږ په لاس کې نه بلکې د حکومت او د امنیتی ادارو په لاس کې دی. چیف الیکشن کمشنر فخرالدین جی ابراهیم په دې لړ کې د الیکشن کمیشن د لوړپوړو چارواکو غونډې ته په خپله وینا کې دا هم وویل چې د دې نه وړاندې سترې محکمې یا سپریم کورټ هم دا ویلي وو چې د امنیت ټینګولو ذمهواري د امنیتی ادارو او سیکیورټی ایجنسو ده. سپریم کورٹ هم په یو تازه ججمنٹ کې ویلی وو چې د امنیت ټینګولو نه بغیر آزاد او شفاف انتخابات نشي کېدلی او ظاهره خبره ده چې امنیت ټینګول د حکومت کار دی. د حکومت کار هم دا دی چې که الیکشن وي او کنا خو اولس لبه د امنیت بندوبست کوي.
تاسو د غلام غوث رپورټ واورید. د قبایلی سیمې خیبر په بیلابیلو برخو کې د امنیت وضع له کالونو راهیسې کړکېچنه ده. د همدې سیمې د تیرالو کوکیل خیلو د نامنۍ له کبله په سلګونه کورنۍ د کورمې له لارې نورو سیمو ته تللي دي. دا بې کوره شوي خلک وایي چې د کورمې په دوراني کډوالو کیمپ کې د دوی رجسټریشن نه دی شوی او همدا لامل دی چې له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. دوی وایي چارواکي باید ورسره په سمدستي توګه مرسته وکړي او د دوی نومونه ثبت یا رجسټر کړي. په دې اړه د سیمې د مشال راډیو خبریال رپورټ راکوي.
په دې وروستیو کې د خیبر جنسای په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو له امله نه یوازې د میدان سیمې خلکو دغه سیمه پرېښوده، بلکې دې سره اړونده د تیرا کوکې خیلو درې سیمې نه هم په سلګونه کورنۍ راوتلې دي او د تیرو دوه میاشتو راهیسې د کورمې جنسۍ په بېلابېلو برخو کې د بغیر څه سرپناه او اسانتیاو دېره شوي دي. دغه کډوال وایي چې د تیرا میدان سیمې نه بې کوره شوي خلک د کورمې جنسۍ په دوراني کډوالو کیمپ کې رجستر شول، خو تر دې دمه د دوی رجستریشن نه دی شوی او نه د تیرا کوکې خیلو دره سیمه حکومت په رسمي توګه جنګ ځپلې ګرځولې ده. دوی وایي چې دلته اوس د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د تیرا کوکې خیلو سیمې نه کورمې جنسۍ ته کډه شوی یو تن شاهنشاه په دې حکله مشال ریډیو ته وایي:
میدان د خلکو سره مونږ هم دغسې متاثرین شو، لکه څرنګه د میدان خلک متاثرین شو، جګړه وه، جګړو نه راووتو. او زمونږ په علاقه اوس هم مکمله، اوس هم د طالبانو قبضه ده. تقریبا دوه زره فیملی وایي تکلیفونه ډېر دي، په بیدیا باندې بالکل شنه اسمان لاندې دی، مونږ پراتی وو، نه د حکومت طرفه څه امداد راسره کېږي، او نن د انډیرات څه طریقه کېږي.
د کوکې خیلو سیمې یو مشر ملک اکرام الله جان وایي چې دوی په کورمې جنسۍ کې د خلکو ته ورغلي وو او دغه خلک د ډېر مشکل سره مخ دي.
په کورما کې په صده کې پناه اخیستې ده او په هغو کورونو کې اوسېږي چې د شیعه او سنی په جنګ کې وران شوي دي. په هغو ورانو کورونو کې نن زمونږ کوکې خیل کام آباد دی او د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی. اوسه پورې اندراج نه دی شوی، په دستي توګه دوی ټیسټ ته ضرورت، او د دې علاوه نان فوډ آیټمز لکه لوښي یا نور داسې د کور سامان، او ورسره چې د خوراک د سامان ورته انتهایي ضرورت دی.
د تیرا کوکې خیلو درې سیمې نه بې کوره شوو خلکو سره د مرستو او رجستریشن په هکله مو چې کله د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډي ایم ای اسیسټنټ ډایرکټر آپریشن فرمان علي سره رابطه وکړه، نو دوی وویل چې د تیرا کوکې خیلو سیمې د خلکو د رجستریشن په اړه مو یوه غونډه رابللې ده چې د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر چارواکي به هم پکې ګډون کوي، او موږ هڅه کوو چې زر تر زره د خلکو سره مرستې وکړو او رجستر یې کړو. یاد دې وي چې د تیرا کوکې خیلو سیمې د نورو برخو نه هم تیر کال په زرګونه کورنۍ جمرود سیمې ته راغلي دي او دلته د خپل خپلوانو کره میشته شوي دي، او دغه ټول بې کوره شوي خلک یې د چارواکو نه غوښتنه کوي چې د دوی مرسته دی وکړی شي او د آی ډی پیز یا بې کوره شو خلکو درجه دی ورکړی شي.
د افغانستان د حکومت یو شمېر امنیتي چارواکي وایي د امنیتي ادارو او اوسني حالت او د تیر سرتیرو منصوبینو مورال ته په کتو باور لري چې تر 2014 زیږیز کال وروسته افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې په خپلواکه توګه نظام وساتي. د افغان ملي پوځ مشر جنرال شیرمحمد کریمي ژمنه کړې ده چې د امنیتي سرتیرو ستونزې به هواري کړي. نور تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت لوی درستیز تر جنرال شیر محمد کریمی، د کورنیو چارو وزارت امنیتی مرستیال جنرال عبدالرحمن رحمان، او یو شمېر نور امنیتي چارواکي ورنه ورځ ناوخته د پکتیکا ولایت د شکین په سرحدي ولسوالۍ کې د افغان امنیتي او سرحدي ځواکونو سرتیرو او په هغه سیمه کې د امنیتي تدابیرو کتنه وکړه. د ملي دفاع وزارت لوی درستیز وویل چې په سرحدونو کې د امنیتي منصوبینو روحیه لوړه ده او دوی به د سرحدونو اکمال او د سرتیرو د غوښتنو ترسره کیدو ته جدي پاملرنه وکړي.
ملي امنیت منصوبان هلته ولیدل او سرحدي کوټونه مو ولیدل، ډېر لوړ عالي مورال یې درلودو، خو ډېره ملي روحیه باندې دوی دې ته چمتو چې خپل وطني دندې او وظایف په ښه توګه ترسره کړي. مونږ هدف ته سفر دا و چې د دوی وضعه وګورو، د دوی مشکلات وګورو، د دوی نیمګړتیاوې وګورو، او په مجموع کې وضع هلته ښه ده.
د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان د ډیورنډ کرښې هاخوا د تروریستي ډلو پټنځایونو ته په اشارې سره وویل چې مخالفین به چیرې هم خپلو موخو ته ونه رسیږي. هغه له 2014 کال وروسته د ناامنیو او ستونزو آوازې ناسمې وبللې او وویل چې په کلکه به د ورانکارو فعالیتونو مخه ونیسي.
په یو جمله کې د ټرن ترڅو چې د ملي قوتونو په د پرسنل یو څاڅکی وینه هم په بدن کې وي او تر ورستۍ سلګۍ پورې به د دې خاورې، د دې وطن، د اسلام، د خلکو او د دې نظام په مدافع او دفاع کې به وي، او پرې به نږدې چې دښمن هغه څه چې تبلیغیږي او دښمن یې تبلیغیږي او د دښمن له ستونې نه د آواز راپورته کېږي چې له 2014 نه وضع به څنګه وي، زه مطمئن یم انشاءالله د دغه قوتونو او د دغه ځوانانو په ملي روحیه او په توانمندۍ باندې چې ان شاء الله وزو بهتريږي او حقيقي به
پکتیکا والی محب الله سمیم هم په خپل خبرو کې ویل چې په سرحدونو کې دشته سنزو او نیمګړتیا او د حل او په سرحدونو کې د افغان قوتونو د حمایت لپاره په یو شمیر طرحو او لارو چارو خبرې کړې دي.
د نجیب الله لوخیل رپورت مو اورېده. وسم مرزو ملیحه میرزاده ته د خبري لنډیز لپاره ځکه چې اوس وخت شوی دی لس نیمې بجې په پیښور کې او نه نیمې بجې په لس بجې په کابل کې.
د جنوبی وزیرستان په انګور اډه سیمه کې د پاکستان او افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ تیر شپه نښته شوې. د انګور اډې ځینو دوکانونو او یو کورته نقصان رسیدلې، خو څه ځاني تاوان نه دی شوی. بلخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ګوشتي ولسوالۍ د نښتې په غبرګون کې په اسلام آباد کې د افغان سفارت ناظم العمر وربللې دی او ورته احتجاج کړی. د کراچۍ پولیس وایي تېر ماښام په بنسروټ سیمه کې د متحده قومي موومنټ انتخاباتي دفتر سره نږدې بمي چاودنې نه کسان ژوبل کړي دي. د پولیسو په خبره چاودنه د ام کیو ام د سیمه دفتر سره نږدې د اخلال شو بارودی موادو په چاودیدلو سره مخې ته راغلي. د قبایلي سیمې خیبر په باړه کې نامعلومه وسلوالو د خاصدار ځواکونو د یو سرتېري په کور حمله کړې ده چې پکې درې کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزي یو وار بیا په امریکا غږ کړی چې په کیوبا کې د ګوانتنامو بې زندانو تړي. کرزي د زیارت په ورځ د ډنمارک د سفر پر مهال خبریالانو سره خبرې کولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه مشن د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په ماښام د هیواد په ټولو سیاسي ډلو غږ کړی چې د رسنیو د ازادۍ لړکی ورسره یو ځای شي. یونام وایي چې که څه هم په افغانستان کې په میډیا کې د ستاینې وړ پرمختګ شوی دی، خو بیا هم افغان خبریالان د ګواښونو او ګرفتارۍ سره مخامخ دي. د امریکا د دفاع وزیر چکی ګلوای د باراک اوباما انتظامیه په شام کې د حکومت ضد مخالفو یاغیانو ته د وسلو د ورکولو په خپل مخالفت بیا غور کوي. هیګل د زیارت پر خبریالانو ته ویل چې د یاغیانو د مسله کولو په ګډون انتظامیه په نورو لارو چارو غور کوي. د باسټن د میراتون منډې په بمی چاودنو کې د مشکوک کس امرلان سرنایف مړی تر غوښتنې وروسته واخیستل شو. او د اروپایي اتحادیې د خارجه پالیسۍ مشره کاترین اشټن به په 15 مئی په استنبول کې د ایران د اټومي چارو د مشر منسکري سره ملاقات کوي.
خبرونه مو لمشال رادیو واوریدل. ویان د ملیحه میرزاده ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم د پاکستان د نننې ورځې لورسپانو اداري راخستې دي او مهمه برخه په پښتو ژباړلې دي.
آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې چیف الیکشن کمشنر ویل دي چې پاکي او صفات ټاکنې هله ممکنه کې دي چې د امن او امان صورتحال خوي او امن قائمول د الیکشن کمیشن نه بلکې د قانون نافذ کوونکو ادارو کار دی. ادارې لیکي چې د امن او امان سمواري په حکومت جوړیږي او داغه په انتظاماتو د الیکشن کمیشن اطمینان ضروری وي. ادارې مخکې لیکي چې ټول ټاکنې سناګاهاني آفت نه دی ځکه چې تیر حکومت حلف اوچتېدو نه پس د ټول ټاکنو کال او موسم مخې ته راغلی وو او د څه لپاره چې ټول ادارو له زمونه شروع کول په کار وو. ادارې مخکې کې چې د انتخابي مهم دوران د تشدد په پیښو کې هغه شدت پاتې نه دی، خو الیکشن مهم کې شامله کارکونانو او بعض ځایونو کې امیدواران په نخ کېدو پیښې روانې دي او په دې صورت حال کې خیبر پښتونخوا ته زیاته توجه ورکول په کار ده او چرته چې حکومت سیکیورټي لپاره بعضې مهمې فیصلې هم کړې دي چې د څه نه مثبت نتیجې امید دی. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې نګرا وزیر اعظم میر هزار خان کھوسو د ټاکنو په اړه ګنګوسې رد کړې دي او ویلي دي چې ټول ټاکنې به په خپل وخت کیږي او دغه رنګ د پاک فوج سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلي دي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې انتخابات به په خپل ټاکلي وخت په 11 مئی کول شي. ادارې مخکې کې چې تر کومه چې د الیکشن خبره ده، نو د نن ساینسي او علمي دور کې تقریبا هر وګړی د انتخاباتو د اهمیت څخه خبر دی او اوس د تیرو دوو الیکشنونو په نتیجه کې منتخب حکومتونو خپل جمهوري موده پوره کړې ده. د جمهوریت د دې تسلسل جاري ساتلو لپاره په ملک کې په راتلونکي 11 نیټه کېدونکي ټول ټاکنې بېخي زیاتې ضروري شوې دي، لکه کوم احساس چې سیاسي ګوندونو ته هم شته. ادارې مخکې لیکي چې د دې ترڅنګ د الیکشن د ایران سره سم د ترهګرۍ د نوې لړۍ پیل کېدو او د څو ورځو راهیسې د کراچۍ نه تر پېښور او د پېښور نه تر کراچۍ په مختلفو ځایونو کې په کاندیدانو او سیاسي ګوندونو په ځینو دفترونو بریدونو کې اضافې د عامو خلکو په ذهنونو کې د انتخاباتو نه کېدو سوال راپیدا کړی وو، کوم چې د نګران وزیر اعظم او د فوج د سرلخکر ویناګانو سره جواب وموندلو. ضرورت د دې خبرې دی چې باید په راتلونکو انتخاباتو کې د سیاسي کارمندانو او د عامو ووټرانو لخوا هم امنناکه فضا رامنځته کړل شي او په ښه ماحول کې ووټونه پول کېدل یقیني کړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ك سټریټ فار کمنټری په نوم پاڼه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ننګرهار د ګوشتې په ولسوالۍ کې د نښتې په اړه په یوه لیکنه کې لیکي چې دا دوه هیوادونه له تیرو څو اونیو راهیسې له یو بل سره په کړکیچ دي. بل پلو فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په پاکستان کې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف بیا واک ترلاسه کولو هیلو د دې ملک پر سټاک ایکسچینج یا د ونډو پر بازار ډیر مثبت اغیز کړی دی. موریوال کاکړ د دواړو مقالو له مهمو ټکو سره.
سټریټ فار کمنټری نومي ویبپاڼه د خپلې مقالې په پیل کې لیکي د افغانستان د ننګرهار ولایت په سرحدي ولسوالۍ ګوشته کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته له هغه وروسته سوې چې له تیرو څو اونیو راهیسې یو له بل سره په کړکیچ کې دي. د ویبپاڼې په لیکنه د هغه څه دي چې کابل وایي پاکستان د افغانستان پر خاوره د امنیتي پوستو جوړولو هڅه کوي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان او پاکستاني ځواکونو یو لوبل سره نشته کړی ده، بلکې دوی د تیرو کلونو په اوږدو کې هم په خپل منځ کې لنډمهاله جګړې کړې دي. وی پانل کې د کابل لخوا د ډیورن لاین پر رسمیت د نه منلو لامل په 1990 لسیزه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي پیل وسو. ډیورن لاین د پاکستان او افغانستان ترمنځ هغه نامنل سوی پول ده چې په 19مه پیړۍ کې د برتانوي واکمنۍ پر مهال د افغانستان پر خاوره راکشل سوی و. وی پانل کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به داسې نورې جګړې هم ولیدل سي او دا لانه د څرګنده چې هغه ځواکونه به داسې حالات څنګه سمبالوي چې امریکا به له وتلو وروسته په افغانستان کې ترشا پرېږدي. سټریټ فار کمنټری زیاتوي کچيري امریکایي ځواکونو په دې کې کوم ګام پورته کړ نو به دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالي لا پسې زیات کړي. د ویپانې پلیکنه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ لاین نشته هغه څه دي چې نه یوازې افغانستان بلکې پاکستان هم ناقراره کولای شي. بل پلو برتانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په یو مقاله کې لیکلي دي چې تر کومه حده په پاکستان کې د پانګوالو تعلق دی نو په دې ملکي دراتلونکو پارلماني ټاکنو اثر له اوسه څرګند دی. د ورځپاڼې په لیکنه په پاکستان کې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د بیا واک ترلاسه کولو هیلو د دې ملک پر سټاک ایکسچینج ډیر مثبت اغیز کړی دی، خو د ویپاڼې په لیکنه د ملکی اقتصاد د بڼې بدلولو لپاره به د راتلونکي نوي حکومت په لومړنیو ګامونو کې دا شامل وي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د پورونو د یو نوي پروګرام په اړه خبرې وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه له دې نوي پورونو سره به نوي او سخت شرطونه هم تړلي وي او دا شرطونه شاید د کمپنیو او شخصي شرکتونو لپاره شنه وي.
دا مشال ریډیو ده.
برطانوي ورځپاڼه ټلیګراف لیکي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په وړومبي ځل منلې ده چې د په انتخاباتي غونډو کې کمیس پرتوګ ځکه اغوندي چې ورلاندې مرمۍ ضد یا بولټ پروف واسکټ اغوستی وي. په مقاله کې د عمران خان د کمپین په اړه معلومات ورکول شوی دي. د مقالې مهم برخې له مجید بابر اورو.
د برتانوي ورځپاڼې ټلیګراف په اسلام آباد کې خبريال روب کریلی د پخوانی پاکستانی لوبغاړي او موجوده سیاستوال عمران خان په اړه یو مقاله کې لیکي چې کله عمران خان یو په یو خبرې کوي نو د تندي ګونجي هغه ډول نه سرګندېږي، کوم چې کله انتخابي غونډه تا وینا کوي هغه وخت په مخ نور هم سرګند شي. روب لیکي چې که هم انتخابي غونډه تا عمران خان بغیر لمرمه عزت شیشي یا بولټ پروف سټیج وینا کوي، خو غونډو کې پاکستانی پرتوګ او کمیس اچوي چې لاندې ترې مرمزد واسکټ واچوي. راب لیکي چې د مئی په 11مه نیټه کې دونکو ټاکنو لپاره د نورو سیاسي ګوندونو لخوا د خونړی کمپاین په مقابل کې د یو سو هغه خبرې دي چې عمران خان د نورو نه جدا کوي. ورځپاڼه لیکي چې سور د مخ کې پاټک کې یو انتخابي غونډه کې ګڼ شمېر ځوانانو تر سو ګنټو پورې د خپل اتل عمران انتظار کولو، چې کله هغه غونډې ته ورسېدو زلمو یې ډېر تود هرکلی وکړ. غونډې ته د وینا پر مهال هغه د کرکټ یو بیټ چې ورپورې یوه غونډس که هم تړل شوې وه په لاس کې نیولې وه او ډېر په جذباتي اندازې د غونډې ګډونوالو ته دغه بیټ په هوا کې ورپولو او وی ویل ما ته معلومه ده چې بیټ به څنګه چورلې، او بیا یې د یو بل سیاسي ګوند د انتخابي نخې پورې د ټوکې په انداز کې وویل د مداریانو پیشو به د ډیرو خطرونو سره مخ کیږي. روب لیکي چې د دغې غونډې نه لږه شیبه پس زه ورسره د هغه په مرمیزت ګاډي کې ناست وم. پوښتنه مې ترې وکړه چې مرمیزت واسکټ ولې اچوي، نو عمران په ځواب کې په ړومبي ځل ومنله چې د خپل ګوند تحریک انصاف د غړو په ټینګار یې اچولی دی. اب هغه ځکه چې ورس په ورس زمونږ د ګوند په ولس کې د خوښۍ کچه لوړیږي نو دې سره خطرونه هم زیاتیږي. عمران خان خبریال راب کرلی ته ویلي چې هغه ته ویل شوی دا مهال په پاکستان کې په 15 مهمو هدفونو کې هغه هم یو دی او د یوې غونډې نه چې بدې ته ځي نو د هغه قافلې سره د پولیسو د ګاډو یو غوبل مخکې ورشتو روان وي. هغه وایي چې د دې حالاتو له وجې په بریتانیا کې د هغه پخوانۍ میرمنه جمایما خان او دوه زامن هم ډېر پریشان دي. ورځپاڼه لیکي چې په کوم ځای کې هغه غونډه وکړه د هغه ځای نه په لږه فاصله کې هغه ځای دی چېرته چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو په 2009 کال کې طالبانو وجلې وه. خو عمران خان وایي چې بېنظیر بوټو طالبانو نه وه وجلې بلکې هغو خلکو وجلې وه چې د هغې د مرګ نه پس بیا په واک کې راغلل.
مجلې په دې وروستیو کې په برسلز کې د افغانستان او پاکستان چارواکو پر لیدنې لیکنه خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي د پاکستان لخوا له افغانستان سره د سولې په عمل کې مرسته به ډېره ګټوره ثابته شي. دا مقاله ما ژباړلې و راځي چې وایو. فورن پالیسی مجله لیکي په دې وروستیو کې د بلجیم په پلازمینه برسلز کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او د پاکستان پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره ولیدل. دا لیدنه ښیي چې د اوباما حکومت د اسلام آباد او کابل ترمنځ کړکیچ پای ته رسول غواړي ځکه چې همدا ستونزه په افغانستان کې د جګړې د دوام سبب ده. تر غونډې وروسته جان کیری ویلي ول پر دې خوشاله دی چې په خبرو کې ټولو مشرانو سره پرمختګ کړی دی. دوی ویل دوی ټول به هم پر سیاسي لارو او هم د امنیت پر لارو پرمختګ او خبرو ته دوام ورکوي. کیری ویل دوی ژمن دي چې د افغانستان او پاکستان او ټولې سیمې ثبات او سولې لارې چارې ولټوي. په مقاله کې راغلي امریکایي چارواکي وایي پاکستان د افغانستان حکومت ځپلو لپاره تر کالونو د وسلوالو ملاتړ کړی دی خو اوس داسې ښکاري چې پاکستان خپل لار بدله کړې ده او د زیاتې همکارۍ په ذریعه په افغانستان کې د شخړو سیاسي حل پیدا کول غواړي. دا داسې وخت دی چې بهرني جنگي پوځیان هم راتلونکی کال له افغانستانه وځي خو امریکایي چارواکي بیا دا هم مني چې په افغانستان کې د هغو وسلوالو په ملاتړ او مرسته کې د ذکر وړ بدلون نه دی راغلی چې له امریکایي پوځیانو سره جنګیږي. فورن پالیسی مجله وایي پاکستان د حقانی وسلوالې ډلې کوټ شورا او افغان وسلوالو طالبانو ملاتړ کړی دی. دا ټولې ډلې پاکستان ساتلې روزلې او وسلې ورته ورکړې دي. همدو ډلو په افغانستان کې وسلواله مبارزه روانه ساتلې ده. په لیکنه کې راغلي د پاکستان دې کار امریکا غوسه کړې ده ځکه چې امریکا په 2001 زیږیز کال کې د طالبانو نظام تر ړنګولو وروسته کالونه تیر کړل او په عربونو یا بلیونونو ډالر یې ولګول چې افغانستان باثباته کړي. پاکستان د دې وسلوالو ډلو ملاتړ ځکه کړی دی چې ویره لري افغانستان به د دې هیواد له دښمن یعنی هند سره ملګری شي او دا چې د پاکستان په غربي سیمه کې ښایي بلتونپالي غورځنګونه یا تحریکونه پیل شي. نو د طالبانو ملاتړ دا معنی لري چې په افغانستان کې د هند اثر ډیر کم وساتل شي. لیکنه وایي اوس که پاکستان رښتیا دا پریکړه کړې وي چې د افغانستان په اړه باید تګلاره بدل شي نو دا به ډیره ښه خبره وي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د 13 سپتمبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي شورا ته په خپل وینا کې ویلي ول چې د افغانستان روښانه راتلونکي په دې کې ده چې سولې ټول عمل باید د افغانانو په لاس کې وي او د افغانانو په مشرۍ وي. فارن پالیسی مجله زیاتوي په پاکستان کې د انتخاباتو ورځې شپې دي او د دې هیواد زیاتره ګوندونه هم دا فکر کوي چې باید په افغانستان کې د سولې په عمل کې مرسته وشي. او اوس هم وخت شوی دی د اونیزې خپرونې روښانه مستقبل. دغه خپرونه هر اونۍ تاسو ته منور شاه جوړوي. په دغه خپرونه کې نن په روسیه کې د پښتنو محصلینو یا زده کوونکو د زده کړو او هلو ځلو په اړه باندې معلومات درکو. راځي چې ورته غوږ شو.
د دنیا هر هیواد او په خاص توګه پرمختللي هیوادونه غواړي چې د نورو هیوادونو سره ښه تعلقات او همکاري ولري. د لړکې زیاتره هیوادونه د سیاسي او سفارتي تعلقاتو ترڅنګ د ژوند د بیلابیلو شوبو خلک خپل وطن ته غواړي چې پکې تر ټولو مهم د نوي کول د زده کړو پروګرامونه وي. په نړۍ کې د تعلیم په حواله تر ټولو لوی پروګرامونه او وظیفې امریکا ورکوي. دا راز یورپي هیوادونه، استرالیا، جاپان او روس هم بهرني طالب مانو ته د تعلیم موقع ورکوي. د روښانه مستقبل په پروګرام کې مو نن په روس کې د تعلیم په اړه خبرو. په ماسکو کې مو د پښتنو طالب علمانو د یو مشر جنت ګل زازی سره خبرې کړي. نوموړی د غاخونو طب یعنی په ډینټل میډیکل کې اعلی تعلیم کوي. د خپل یونیورسيټي په حق لوي
د هر څه نه وړاندې په مسکو ښار کې د خلکو د دوسرې پوهنتون د محصلینو په استازیتوب زماني کې احترامات منئ. ممکن چې ستاسو د مسکو د یونیورسټۍ په هکله اوریدلي، په مسکو کې خو ډېرې یونیورسټیانې دي، خو بیا هم یوه یونیورسټۍ چې فرینشپ یونیورسټي آف رشیا په نامه، یعنې د خلکو د دوستۍ پوهنتون په نامه یادېږي، دلته تقریبا داسې فکر وکړه چې د 145 مملکتونو محصلین په زده کړو باندې بوخت دي، چې د هغې ډلې څخه زموږ افغان محصلین چې دلته دي د هم دلته تقریبا 350 او نر زموږ د کلي پښتونخوا ځوانان هم دلته یو څه تعداد شته.
جنت ګل وای په روسي ژبه کې وظیفې ته بورس وای، او د پښتنو لپاره د بورسونه شته خو ځینې مشکلاتو له وجې ترې ډېر کم ځوانان ګټه پورته کوي او زیاتره یې بې خبره پاتې شي.
دوی د بورسونه د پاره داسې سیستم لري چې دوی اکثره د بعضې مملکتونو سره لکه هغوی سره کوم اګریمنټ کوي، دوی محصلین راغواړي په بجټ باندې چې راتلونکي کلونه چې هر څومره خپلې زده کړې درته کوي هغه باید په بجټ باندې ترسره کړي. خو ولې بدبختانه او بدبختانه اوس دغه موضوع یو رقم په بل رقم اوښتي، هغه کسان چې نن سبا په لوړو چوکیو باندې دي که هغه څه په کوزه پښتونخوا او بره پښتونخواو کې دي، هغه لږ وده پاتې شوي د دې شیانو نه، ځکه هغه کسان چې تقریبا زوروا کې ورته وایم دوی خپل کسان په هر معنا چې وي د هایر ایجوکیشن په حساب د لوړو زده کړو نه معرفي کوي چې هغه دلته هغه لوړ امتیازات هم ترلاسه کوي، ولې بعضې ډېر ځوانان د دې څخه بې برخې دي.
په دې پوښتنه چې د ماسکو په تعلیمي ادارو کې د وظیفو نه علاوه په خپله خرچه هم داخله کېدلی شي، نوموړی وایي
او ولې نه، دلته دا پروګرامونه هم شته. زموږ یونیورسټي چې کوم دی او دلته خو ډېر یونیورسټانی د کومې یونیورسټۍ کې چې زه یم د دې په اړه معلومات درکوم، زموږ رودین www.rudin.ru زموږ ویب سایټ دی او دلته ډېر ستر یونیورسټي دی، خلک کولی شي چې د خپل معلومات په پوره تفصیل سره د دې څخه واخلي. او دوی تقریبا سپتمبر کې محصلین سټوډنټس قبلوي او هغه کسان د دې خپل رول ان ریګولیشن د خپل قوانینی ټول دلته وضع شوي دي چې مثلا د میډیکل دپاره څومره فیس دی او انجینیرینګ دپاره او د نورو دپاره کومره فیسونه دي.
جنت ګل وای انټرنیټي پتا روډن ټکی آر یو یعنی آر یو ڈی این ټکی آر یو باندې چې ورشي، دا پاڼه په روسي ژبه ده خو پکې د بیلابیلو ژبو خوخي هم ورکړی شوې ده. په ماسکو کې تعلیمي اخراجاتو ته په کتو سره نوموړی وای په وطن کې پښتانه زیاتره په بې مقصده کارونو پیسې خرج کوي خو تعلیم ته ډېر اهمیت نه ورکوي.
زه فکر کوم چې نه دومره خو زیاته نه دی، ځکه چې ډېری ځوانان چې په د پښتونخوا یعنې په دواړو غاړو کې چې موږ لیدلي دي، نو یعنې یقینا درته وایم چې زموږ مشران دومره دلچسپي نه لري، یعنې هغوی ډېری داسې خپلې پیسې بېځایه مصرفوي په غټو بنګلو او په غټو بېځایه مصرفونو باندې. یعنې که چېرته خپل اولاد تعلیم ته توجه ونه کړو، لکه څنګه چې اوس ستونزو سره مخ یو، یعنې د دې نه څو چنده به مخ وو، هر کله جنګونه او مشکلات دغه شان دي، دغه ستونزې انشاءالله حل کېږي. ځکه تقریبا داسې فکر وکړي چې د میډیکل سټوډنټس دلته په انګلیش میډیم باندې هم شته او رشیا میډیم باندې هم شته، او فرق دا دی چې تاسو ته معلومه ده چې په رشیا کې تقریبا دغه انګلیش نسبت نورو ځینو ته د سلیکټ شان کمزورې دی، او دوی اکثره مطلب دا دی چې دوی باندې د انګلیش میډیم پیسې لږې زیاتې دي نسبت دې ته چې په رشیا کې.
جنت ګل وای روسی ژبه په یو کال کې زده کیږي، چې بیا په روسی ژبه کې تعلیم باندې لا نور کم خرچ راځي. نو موړی وای نوې تعلیمي کال د سپتمبر په میاشت کې شروع کیږي او د مې د میاشتې نه پکې خلک درخواستونه جمع کوي چې د انټرنیټ د لارې په اسانه هر تن د هر ځای نه جمع کولای شي. جنت ګل نوې کول توای
زه ټول هیوادوالو باندې چې څه پښتانه ورونه دي د دې دیورن د دې خوا او د هغې خوا چې دي دا ټول پښتانه چې هر ځای کې دي، زه ورته هم شعورونو نن دغه حالات چې په نړۍ کې راغلي دي چې په پښتون قوم د دشهدګرد او تروریست معرفي شوی، راځي چې دینه څنګه ځان وباسو، دا زموږ فریضه ده، زموږ د مشرانو دا فریضه ده چې په خپلو اولادونو په خپلو بچیانو باندې چې څومره کولی شي د دې زمینه دې ته برابر کړي چې هغه باید تعلیم وکړي. نو زما هیله دا ده چې په هر معنا باندې چې وي په هر معنا باندې د قرآن عظیم شان د دې مبارکو آیاتونو د احترام په خاطر د پیغمبر علیه السلام ښکلي ویناو په خاطر موږ کولی شو چې څنګه د خپل بچیان خپل ځان د نورو سره سیال کړو. زما په آند باندې یوازینۍ لاره دا ده چې موږ د علم لاره به خپله کړو او کچیر ته خدای ما کوم داسې شاته پاتې وو نو لږ څومره مشکل سره چې ګریوان یو نوې نسل چې کوم را روان دی دوی هم موږ باندې دا حق لري چې دوی ته خوشبختي ورکړو خدای ما که په دغه ستونزو کې پاتې وو چې د علم نه لري پاتې وو خپلې خویندې مکتبونه ته نه لیږو ځوانان مکتبونه ته نه لیږو او نو داسې فرهنګ او کلتور لري پاتې شو نو دغه به زموږ لپاره ډېرې ستړې ستونزې وي نو زه ټولنه هیله کوم چې په هره معنا چې وي د نړۍ سره قضیان سیالول غواړي هغه یوازینی او یوازینۍ طریقه دا ده چې باید تعلیم ترسره کړو
جنت گل زازی د ولسی دوستی په نامه د ماسکو په یونیورسيټي کې د غاخونو د ډاکټرۍ اعلی زده کړې کوي او دغلته د پښتنو ځوانانو د اتحادیه مشر دی. د روس سرخار ماسکو کې د تعلیمي امکاناتو په حق لا معلومات ترکو دغلته مو یو پښتون ځوان اسد الله نوري سره خبرې کړي نو موړي د سفارتي مطالعې په سانګه کې د اعلی تعلیم لپاره وظیفه ترلاسه کړي دا چې د شوبې ته څنګه ورغلې نو موړي په دې اړه وایي
یو خو زما مینه او علاقه هم دغه چې باید بس ورشته انتخاب کوم چې هغه زما د خوښې وي خو زما ډېری وخت د رسنیو سره او په میډیا کې تیر شوی په هیواد کې مې هم رسنیو کې کار کاوه نو دې ته په نظر کې نیولو سره ځنته د مجدنروت نیت نشینی په برخه کې زده کړې کوم چې هغه ډیپلوماسي ده په دې برخه کې زده کړې کوم او زه په بودجه راغلی ما د دولت له خوا نه په بورس کې
بورس چې په روسي ژبه کې وظیفه ته وای په کې یو طالب علم تر کومه حد مالی مرسته تر لاسه کولی شي نو موړې په دې حق لوي
دغه خو دوا سیستم دی یو دغه کنټراکټ دی یو هم بودجه دی هغه خلک چې په بودجه راځي هغه هغه ذکری په مسکو کې وړیا دي هغه کوم راتګ چې دوی دی هغه لمرنه کوم لګښت چې په دوی باندې راځي هغه ورکی نو د دې ذکری وړیا دي دوی په بودجه باندې راغلي یعنی د دولت د پیسو له خوانه دي چې درس وایي او بل کنټراکټ هغه هر خلک راځي خو یې چې وایي هم دې راځي په خپل شخصي پیسو باندې او زما سیستم خو دې چې د 5 کال زده کړې نه تکوم او پینځه کلو کې زما یوازې درس ته وړیا دی یا هغه د کوټې د ژوند کولو ځای ته وړیا دی چې زه کوم ځای کې ژوند کوم نور ټول څاره خوراک هر څه چې هغه په خپل شخصي پیسو باندې ته کوم
اسد الله نوري خپل یونیورسيټي کې د تدریسي نظام په اړه داسې ویل
د تاسو سیستم دی که څوک وخت راغلی وي هغه دوه سیمستر وایي او که څوک لږ نه وخت راغلی وي هغه درې سیمستر وایي چې زه هم په اندازه درې سیمستر کېم نو زه به درې سیمستر زمرا یو کال نو تقریبا بیا لس میاشتې سو لس میاشتې ژبه وایو روسي ژبه بیا له هغه نه وروسته بیا چې کله هغه ورته وایي نتګته دې ته نن فاکولټي یعنی د ژبو هغه لمړنۍ پټفک چې ورته وایي د ژبې زده کړه ده یو کال له هغه نه وروسته بیا لومړی سنف ته داخلي یعنی لومړی کلاس هغه پیلوي
اسد الله نوري وای ماسکو کې د تعلیم معیار خه اعلی دی او چې څو خوري وکړي نو روسی جبه 15 پک میاشتو کې زده کول شي دلته د طالب علمانو لپاره کوم ستونزې امکان لري چې یو تن یې د داخلي وړاندې په پا پام کې ونیسي په دې حق لانو مولې وای
هغه کوم درسي سیستم چې دوی دلته ورته برابر کړی هغه ډیر څه دی او د ماسکلینو د ژوند لپاره هم ښه دی هغه هم رسیدنه نشته ده خو یو څومره چې دلته ماسلینو ته مخشوه ده هغه په بلاکونو کې ځینې بلاکونه دي چې په ځینو کوټو کې څلور تاسو اوسیږي هغوی د دغه ستونزې سره مخ دي چې ځای کم دی او نور بله ستونزه دلته نه وینم خو یو ستونزه اقتصادي ستونزه دلته چې ماسلین د اقتصادي ستونزو سره مخ کېږي او هغه کسان که له کور له خوانه ورسره مرسته ونشي یا هم د ځینو دوستانو له خوانه هغوی په مسکو کې د ډېرو ستونزو سره مخ کېږي که چېرې دلته یو خو قیمتي ده بل که څوک شناخت نه لري که څوک ونه پېژني بیا هم پردی هېواد ته مسافري کې بې پیسو والی سړی له ډېرو ستونزو سره مخ کوي
اسد الله نوري د ماسکو په یونیورسيټي کې ډیپلوماټي یعنی د سفارتکارۍ اعلی تعلیم ترلاسه کوي وایي که څه هم دلته د تعلیم ترڅنګ کار کول ګران وي خو ځینې کسان چې د خپل زده کړو نه وخت استلې شي نو لږ ډیر کار ورته ملاويږي د مشال ریډیو خبرونو کې روخانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې نن تاسو ته ماسکو کې تعلیم او د ژوند په اړه معلومات ترکو. ډاکټر جمشید سمون چې په ماسکو کې میش دی او شخصي کاروبار کوي په پروګرام کې مو ملمه کړي.
تر هر څه لومړی تاسو د مشال ریډیو د روخانه مستقبل پروګرام لارې ټول اوریدونکو ته سلام او درناوی وړاندې کوم. زه د افغانستان د یوې غرنۍ سیمې چې کونړ ولایت نومېږي زه د کونړ ولایت یم. په 1991 کال کې هلته زېږېدلی یم. فضايي اړومبني تعلیمات مې هلته په خپله سیمه کې کړي دي. وروسته بیا کابل ته راغلی یم، په مختلفو ولایتو ته هم تللی یم، خو نهایتا په کابل کې د خوشحال بابا لیسې بیا وروسته د رحمان بابا لیسې څخه فارغ شوی یم. بیا وروسته هلته یو امتحان دی، کانکور امتحان ورته وایي. د کانکور یوه ازموینه ده، دولتي ازموینه ده. د هغې د تېرېدو نه وروسته د کابل طبي انسټیټیوټ چې په هغه وخت کې طبي انسټیټیوټ په نامه یادېده، اوس د کابل طبي پوهنتون په نامه یادېږي، د تکامل فرم او هلته مې تعلیم کړی.
نوموړي نمو د پښتون ولس د ستونزو د حل په اړه وپوښتل.
زموږ یو شاعر ډېر ښه ویلي دي چې پښتون په تمه ده چې وحی به له ربه راځي، یا کوم رسول د رب باقي دی چې هغه به راځي. نو متاسفانه دا زموږ د پښتنو معاشره داسې په دې فکر کې ده چې هر څه به دوی له بل څوک ورکوي. دا اوس داسې فکر لیدلی دی زموږ ولس ته. نو در حال کې داسې نه ده، هر څه په محنت کېږي، هر څه به خپل ځان ته په خپله کوي.
په داسې حال کې چې زیاتره پښتانه د مالی مشکلاتو تر څنګه د تعلیم ډیر سهولتونه هم نه لري، څه ډول ځان او قام د بریا په لور بیولی شي؟ په دې پښتنه ډاکټر جمشید سمون وایي
دا یو غلط فکر دی چې کېدای شي زموږ ځینو اورېدونکو زموږ د ولس ځینو ځوانانو ته دا غلغې چې یاره ما ته دا فسیلیټي نشته، ما ته دا امکانات نشته، مور پلار راته یاره دومره پیسې نشته چې زه تعلیم وکړم. تاسې باور وکړئ چې موږ به ما خپله په پټي کې شوتل راشکولي دي، په بازار ته مې وړي دي، هغه مې بیا خرڅ کړي دي په 3 افغانۍ باندې. بیا په هغې باندې ما قلم کتابچه اخیستې وي. ما مور پلار ته نه دي ویلي چې یاره زما خو دغه څیزونه ضرورت دی او دا راته واخلئ. خو بیا هم شکر دی الحمدلله زه چا وروسته پاتې شوی نه یو. دا یو ډېره غلطه نظریه ده چې یاره هر څه به بل څوک چاته تیاری. اوس نن که سبا فکر وکړو د تېر محلونو په نسبت اوس زموږ ځوان نسل دی لږ یو څه تیاره خور شوی دی، چې دا ډېر متاسفانه د خفګان خبره ده. پخوا به خلکو زحمتونه ډېر ویستل، مګر نتیجې به ډېرې ښې وي. زه په پوهنتون کې د کابل په میډیکل انسټیټیوټ کې شاګرد وم، مګر زه به ماښام له خوا تلم، لارې به مې دا کولې لکه وړه شو سره شوه. نو په دې کې دا به په بورې کور به راتلې، موږ به دا کولې تشولې، دغه لارې به د دې نه به هم خرچه پیدا کوله.
نوموړی وایي دا هسې خبره نه ده، بلکې په خپله هم د شاته پاتې سیمې او غریبې کورنۍ نه پورته شوی دی.
زمونږ که تاسو داسې د خپل ځان ډېر صفت ونه شي، دا پروګرام داسې راغلی دی چې د خپل ابتدایي تعلیماتو په باره کې به قصه وکړم چې زمونږ کورنۍ د سیمې تر ټولو غریبه کورنۍ وه. تاسې باور وکړئ چې زما پلار هېڅ یوه لویشت مکه هم نه درلوده، زه بل چا په ځمکه کې کار کوو او موږ اووه تنه ماشومان دغه یو پلار ته ور په غاړو. نو ده هم د ده په خدای غرق رحمت کې د په حوصله هم ابو سفرین وایم چې د وو اولادونو سره سره چې د ډوډۍ او د ژوند اسانتیا ورته برابرولې. بیا هم زموږ د تعلیمونو معنی شوي نه دي. موږ په مغه وړکوالي کې په ښوونځي کې په مکتبو کې سکولونو کې داخل کړي وو. د دې سره سره چې موږ تر ټولو غریبان وو، د دې سره سره چې موږ د ټولنې د خپل قشر هغه ورستنی او پاتې قشر وو. مګر تاسې باور وکړئ چې په د لومړي صنف نه تر 12 ټولګي پورې موږ یو ورور هم د خپل فرسټ پوزیشن نه رالوېدلی نه یو. حقیقت دی چې موږ هېڅکله هم د خپل کول نه، د خپل طبقې نه، د خپل همزولو نه وروسته پاتې شوي نه یو.
ډاکټر جمشید سمون وای د طب څانګه یې ډیره خوښوه او پکې یې د هیواد خدمت کول ارمان وو، خو ملکی حالاتو د وطن نه په سفر کولو مجبور کړو. نوموړی وای دنیا په یو کلی بدله شوې او هر قام چې بل نس اخلي د هغې په بدل کې به سور کوي. اوس دغه ورکړه راکړه کې د پښتنو څه حال دی؟
نو دغه پښتنه دا ولړیږي چې موږ به سور کوو، موږ خو به د ټولو خلکو کالي به اخلو، لکه افزار به اخلو، علم به اخلو. مګر دا پوښتنه موږ ته پرته ده چې موږ به څه ورکوو. دغه موږ به څه ورکوو د پوښتنې د ځواب دپاره یوازنی شی چې په کار دی هغه تعلیم دی، هغه ښوونځي ته تګ دی. ځکه چې زموږ خو ډېره خواره سیمه ده، مخ غیر د غرون بل څه نه لرو. یوازې یو شی چې خدای پاک زموږ په ولس باندې ډېر ښه پیرزو کړی دی، هغه زموږ د پښتانه ولس د بچو مغزه دي. هغه دغه پښتون قام به د خپلو مغزو نه به کار اخلي. که بل ملک ماته یو ټوکر راکړه، یو کالی جامع راکړه، یو بل سامان یې راکړه، نو زه به ده ته یو ایډیا ورکوم، زه به ده ته لوړ اخلاق ورکوم، زه به ده ته داسې نظریه ورکوم چې زما د نظریې په اساس به دوی مخته رواني. دا شی یوازې په تعلیم باندې کېږي.
ډاکټر جمشید سمون وایي پښتانه به ځان د نړۍ سره سیال کوي، نو هله به پرمختګ کوي. او همدې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که د پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ، په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 0024221212. او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.